د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې چې زه رضوان مرادی د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د افغانستان د تازه حالاتو او مهمو پیښو ریپورتونه اوریدلای شئ. د غراس په سیمه کې مو له روان وضعیت او غټو تحولاتو هم خبرو، خو خبرونه د دې سات په مهمو خبرونو پیلېږي چې فریده هوټ سیفی چمتو کړي او وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي سره د مشکلاتو د افغانستان وروستي انتخابات د خوالي په لور یو ګام وباله. د امریکا د دفاع وزارت وایي ناتو ځواکونه په افغانستان کې د څلورو امریکایي سرتیرو د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگتن لخوا د خبرو وړاندیز رد نه کړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بیا وایي د اسرائیل د فیصله چې په لویدیځ غاړه کې به د اوسېدو نور ځایونه جوړوي د نړیوال قانون څخه سرغړاوی دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي ناتو ځواکونه د افغانستان په ختیځ کې د څلورو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. د فرانسې خبری اژانس د پنټاګون په حواله وایي چې د افغانستان په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان د کونړ په یوې ولسوالۍ کې له وسلوالو سره په جګړې کې د ښکېلو سرتیرو د غوښتنې سره سره بیا هم د توپخانې او هوایي حملې څخه کار واخیست. د امریکا د دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤول وویل د دغو څلورو سرتیرو د وژل کېدو د پیښې په اړه حقیقت پیل شوی خو د پیخی ترنگواله لا نده معلوم شوی. د کانادایی ځواکونو د وسلوالو ځواکونو سرقومندان میشل جین تیره ورځ په کندهار کې له کانادایي سرتیرو سره وکتل. که څه هم چې په کندهار ته د نوموړي د سفر جزئیات د امنیتي ملحوظاتو له امله پټ ساتل شوي، خو د میشل جین دفتر ویلي چې هغې په کندهار کې له کاناډایي سرتیرو او افغان ملکیانو سره دوه ورځنۍ کتنه درلوده. جین په یوې اعلامیې کې ویلي دا د نوموړي لپاره مهمه وه چې دوهم ځل لپاره افغانستان ته سفر وکړي، خپل ځواکونه وهڅوي او دغلته د بیا رغونې له پروسې څخه نږدې کتنه وکړي. کاناډا د مهال په افغانستان کې 2800 سرتیري لري چې اکثر یې په کندهار ولایت کې ځای پر ځای دي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناتو پر ځواکونو او په انتخاباتو کې د درغلۍ په باب انتقادونه مخ په ډیریدو دي، د ناتو عمومي منشي په دې هیواد کې د سولې او ثبات د هڅو ملاتړ کړی. د جنګي جنایتونو نړیوالې محکمې لوی څارنوال د چهارشنبې په ورځ وویل د هغو ممکنو جنګي جنایتونو په اړه معلومات راټولوي چې په افغانستان کې د ناتو د عسکرو او وسلوالو مخالفینو لخوا شوي دي. لویس مورینو او کمپو خبریالانو ته وویل افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د جنګي جنایتونو د نړیوالې محکمې د تاسیس سند یې لاسلیک کړی. هر هغه جنګي جرم چې په دې خاوره کې د افغانانو او یا هم بهرنیانو لخوا کیږي نړیوالې جنایي محکمې ته مهمه ده چې ورباندې کار وکړي. د دې دواړو خبرونو تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدای شئ. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو له کمیسیون څخه غوښتي دي چې په رای شمیرلو او له درغلیو د ټکو رایو په لری کولو کې دي له خپلو قانوني صلاحیتونو په کلکه کار واخلي. د امریکا سفارت د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د 90% رایو د نتیجو د اعلان په خبرګون کې هم درز دی وی اعلامیه په خبرولو سره له کاندیدانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې له زغم څخه کار واخلي. بل خوا ولسمشر حامد کرزي چې په شمارل شو رایو کې تر ټولو مخکې دي او له 50% نه ډیر رای خپلې کړې دي، د رای شمارلو د پروسې او د هغوی د نتیجو هرکلی کړی. خو د هغه اصلي سیال ډاکټر عبدالله عبدالله بیا ویلي چې اعلان شوی رای ورته د منلو لوړ ندی. د ازادي رادیو څخه د خبرونو ادامه اوریده. ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر محمد البرادعی وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگتن لخوا د خبرو وړاندیز رد نه کړي. البرادعی د خبرې په داسې حال کې کړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د نړۍ شپږلویو قدرتونو ته چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه څېړنې کوي نوي پیشنهادونه وړاندې کړي. په اروپایي اتحادیه کې ایران ډیپلوماټ علي اصغر وای هغه د نوو پیشنهادونو یو کاپی د اروپایي اتحادیه د بهرنی پالیسی مشر خاویر سولانا ته هم لیکریده. ایرانی مامورین وای په نوو پیشنهادونو کې د اټومي همکاریو په ګډون د نړیوالو ننګونو په اړه مسایل شامل دي. خدای هم څرګند کړ چې تهران د خپل لنجمنو اټومي فعالیتونو په اړه خبرو ته تیار نه دی. د عراق په شمال کې د کوردانو په یو کلی کې نن سهار وختي یو ځانوژونکي د چاودیدونکو موادو نه ډکه لارۍ یو کلی سره منفجره کړه. راپورونه د پولیسو په حواله وایي چې په دې حمله کې چې د واریده کلی کې شوې ده لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي. پولیسو ویلي کېدای شي چې د مړو شمېر له دې هم زیات شي او په وژل شوو کسانو کې ماشومان او ښځې هم شامل وي. البته پولیسو ویلی دی چې یو بل ځنوجون کې هم هڅه کوله چې خپل موټر په همدغه سیمه کې وچوي خو د کوردانو د پېشمرګ ځواکونو لخوا په ډزو کې ووژل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي ګران روغتیایي خدمتونه د امریکا په بودیجې کې د کسر اصلي ریشه ده. په هغه وینا کې چې ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کوله د روغتیایي خدمتونو د اصلاحاتو د پلان غوښتنه یې وکړه چې پکې د هغو خلکو لپاره چې روغتیایي بیمه نه لري د عامه بیمې د امکان خبره هم شامله ده. لږ تر لږه 50 میلیونه امریکایان روغتیایي بیمه نه لري. جمهوری غوښتونکي د عامه انتخاب یا ټولو خلکو ته د روغتیایي بیمې د ورکولو مخالف دي او خپله د اوباما په دیموکراتانو کې هم په دې ارتباط اختلافات شته. او د بوسنیا پولیسو د مسلمانانو د پولیسو یو پخوانی افسر د 1992 تر 1995 میلادي کلونو د جګړو په مهال د ملکی خلکو په وژنه کې د لاس لرلو په شک نیولی دی. د بوسنیا د څارنوالانو یو مطبوعاتي مسؤول ویل الیجا اوسمک په بوګاینو ښار کې د 1993 تر 1994 له کروات زندانیانو سره د بد چلند او د هغوی د قتل په تور نیول شوی دی. د بوسنیا کرواتانو او مسلمانانو په 1993 تر 1994 کلونو کې خپلمنځي جګړې کړې دي خو دغه دواړه خواوې بیا له د سربیانو په وړاندې پراخی جګړې کې د یو بل متحدینو. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خبرونه البته د ازادي رادیو خبرونه کولای شي په انټرنیټ کې په www.azadiradio.com کې هم ولولي او هم واوري.
دا ازادي رادیو دا 8 بجې او 8 دقیقې دی. په روانه خبرونه کې اوري چې د ناتو عمومي منشي راسموسن د افغانستان روسي انتخابات کڅ هم چې مشکلات پکې وو د خوالي پر لور یو مثبت ګام بولی. د جنگي جنایتونو لپاره نړیواله محکمه وي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه معلومات برابروي. د بلخ د والی محمد اتانور د سرګندونو جزئیات اوري چې د کورنۍ چارو وزارت تورنوي په بلخ کې د امنیت د خرابولو لپاره هڅه کوي. په دې اړه به هڅه وکړي چې د کورنۍ چارو د وزارت عکس العمل هم را واخلو. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د غراس د ایران په اړه هم یو مطلب د خبرونه په دوهم برخه کې ورېدل شي. د افغانستان په اړه د نور ریپورتونو سربیره 19 پروګرام د ورکوښو عزیزانو لټون دا د خبرونه په ترڅ کې مهروي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو د افغانستان په 50 خارونو کابل جلال آباد قندهار هرات او مزار شریف کې د اف ام په 0.15 سپا په صفه ډول اوریدل شي. سره لدی چې ادا کیږي په افغانستان کې په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوی او د ناټو پر کارونو هم وخت نا وخت انتقادونه کیږي خو د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په مجموع کې انتخابات د خوالي په لور یو ګام بولی. جنرال سټیفن ابریان د ناټو لومړنی غیر امریکایي اعلی قومندان دی. هغه د فرانسې د هوایي ځواکونو لوی افسر دی چې پرون د امریکا په ویرجینیا کې د ځانګړې غونډې په ترڅ کې معرفي شو. د ناټو عمومي منشي راسموسن هم په دې غونډه کې د خپل خبرو پترس کې په افغانستان کې د ناټو د فعالیتونو په اړه څرګندونه وکړه. فریده هوټ سیفی او د موضوع نور تفصیل.
په هغه غونډه کې چې پرون په امریکا کې د ناټو د لومړني غیر امریکایي اعلی قومندان د ټاکل کېدو په مناسبت جوړ شوې و. د ناټو عمومي منشي اندرس فاک راسموسن ویل په ډیرو هیوادونو کې خلک ډیر بې صبر دي. زما هم تلوار دی. زه هم په سیمه کې د ډیر پرمختګ غوښتونکی یم. هغه زیاته کړه طالبان قدرت ته د بیا رسیدو فرصت نه لري او ترهګر هم په افغانستان کې کوم د امن ځای نه لري څو له هغه څخه په استفادې نړۍ ته ګواښ وکړي. رسموسن ویل افغانان ورو خو په تدریجي او منظمه توګه د ښه او آرامه ژوند په لور روان دي. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه په داسې حال کې چې انتخابات بې عیبه نه وو خو د پرمختګ په لوري یو ګام بللی شو. اندریس فاک رسموسن په افغانستان کې د ولسي خلکو د تلفاتو په اړه د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د نوې تګلارې په پلي کولو سره د تیر کال په پرتله سږ کال په سلو کې 15 نوي د ولسي خلکو تلفات راکم شوي دي. د فرانسې خبري اژانس په راپور کې راغلي په انتخاباتو کې د حامد کرزي لوی مخالفان د ډیرو درغلیو ادعاوې کوي او دا د حامد کرزي مشروعیت چې ممکن بیا هم د افغانستان ولسمشر پاتې شي له پوښتنې سره مخامخ کوي. په سلو کې د نوي رایو په شمارلو سره دا جوته شوه چې حامد کرزي کافي رایې ترلاسه کړي چې وکولی شي د 15 نورو کلونو لپاره د جګړه ځپلي افغانستان واګې په لاس کې واخلي چې له اداري فساد سره هم مخ دی. د فرانسې خبري اژانس یتوی د افغانستان لویدیزو متحدینو چې له 300 څخه ډیر عسکري افغانستان ته استولي په دې هیواد کې د انتخاباتو په ترڅ کې درغلي غندي. د ناتو عمومي منشي د بریتانیا، فرانسې او جرمني لخوا د هغه پیشنهاد ملاتړ وکړ چې د روان میلادي کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په باب کړي. د دې کانفرنس هدف افغانانو ته د ډیرو مسؤلیتونو سپارل خودل شوی دی.
و امر دل چې د ناتو عمومي شوي کته هم چې د افغانستان په انتخاباتو کې ستونزې وي خو دغه انتخابات د خوالي په لور یو ګام دی. دا په داسې حال کې چې په کابل کې د امریکا سفارت د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتي چې د رای د شمیرلو په پروسه او د درغلیو د څېړلو په ترڅ کې دی ل خپلواک او صلاحیتونو څخه پوره ګټه واخلي. دا ازادي رادیو دا د نړیوالې جنگي جرمونو محکمې ویلي دي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو القاعده شبکې او نړیوالو ځواکونو د جنایتونو د اداو په اړه کار کوي. دا محکمه وایي په افغانستان کې د جنگي جنایتونو په اړه څېړنې اسانه نه دي او ډیر وخت اړتیا لري. په لویدیځو خبري رسنیو کې په دې اړه بیلابیل رپورټونه خپاره شوي دي چې فرید هوټ سیفی په اړه معلومات وړاندې کوي.
د جنگي جنایتونو د نړیواله محکمې لوی څارنوال د چهارشنبه په ورځ وویل د هغو ممکنو جنگي جنایتونو په اړه معلومات راټولوي چې په افغانستان کې د ناټو د عسکرو او وسلوالو مخالفینو لخوا شوې دي. لویس مورینو اوکمپو خبریالانو ته وویل افغانستان د هغو هیوادونو له جملې څخه دی چې د جنگي جنایتونو د نړیواله محکمې د تاسیس سند یې لاسلیک کړی دی. هر هغه جنگي جرم چې په دې خاوره کې د افغانانو او یا هم بهرنیانو لخوا کیږي نړیوالې جنایي محکمې ته مهمه ده چې ورباندې کار وکړي. هغه زیاته کړه موږ هڅه کوو چې د لویو حملو او د تخلفاتو او شکنجو په ګډون د بیلابیلو ادعاو په اړه معلومات ترلاسه کړو. مورینو وویل چې کله یې د افغانستان اړوند مسایلو ته نظر کړي نو ګوري چې د نړیوالو جرمونو محکمې د بیلابیلو منابعو څخه ادعاوې ترلاسه کړې دي. د ده په وینا که چېرته لومړنۍ څېړنې کوم اساس څرګند کړي نو بیا به پوره تحقیقات کیږي. هغه ویل د محکمه په دسمبر او جنوري میاشت کې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د حملو، تیر کال د روسي او ګرجستان د جګړې او همداشان د کولمبیا په اړه هم د معلوماتو راټولولو ته دوام ورکوي. مورینو زیاته کړه په افغانستان کې د جنگي جرمونو په اړه د ادعاو په باب یې لومړنۍ څېړنې تر ډیره حده بشپړې شوې او دا ډیر وخت غواړي ځکه په دې هیواد کې د معلوماتو راټولول ګران کار دی. خدای غو په وینا په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسې فعال دي چې له هغه سره په دې برخه کې مرسته کوي. تیر اونۍ د ناتو هوایي ځواکونو په افغانستان کې یو شمیر ملکی خلک ووژل. افغان ولسمشر اویل د حمله چې د یو جرمني افسر په امر شوې و پکې د قضاوت لوی تیروتنه وشوه. افغان مقاماتو تر دې دمخه هم شکایت کړی چې د ناتو ناڅاپي هوایي حمله د ډیرو ولسی خلکو د مړینې سبب کیږي. د ناتو مقامات وسلوال طالبان او د القاعده کسان په دې تورنوي چې دوی په افغانستان کې پر خوندزیو حمله کوي، د مرستندوی مؤسسو کارکونکو تختوي او بیګناه خلک وژني. د بشري حقوقو ډله هم د امریکا د پوخانی ولسمشر جورج دبليو بوش د ادارې ځینې غړي په دې تور نوي چې دوی په افغانستان کې خپل ځواکونو ته په زندانونو کې د شکنجه اجازه ورکړې وه.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په مزار شریف کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د اتلم تین په مناسبه جوړ شوې غونډه کې پرون د بلخ والي د کورنیو چارو وزارت په دې تورن کړ چې دغه ولایت په حق له زهرجن تبلیغات کوي. د امنیت شورا ولسمشر په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې ته له واقعیتونو لري تحریک کوونکي رپورټونه وړاندې کوي. دا موضوع نور جزئیات له سیمه د ازادي راډیو د خبريال په رپورټ کې اورو.
د بالخولی دولتی ځنې کړي دغه ولایت په یو شمیر سیمو کې په واسطو د غیر مسلو کسانو په سمبالولو تورن کړي چې امنیتي حالت به امن کوي. د چهارشنبه پر ورځ د بالخولی اتمه منور د مشهد مسعود وژنې د اتم کالیز په یاد جوړه شوې غونډه کې وویل چې د زمری د نوښته منیټې په ټاکنو کې ډول ډول معاملې غړي د دولتي امکاناتو څخه پراخه توګه ګټه اخستل په سرګن ډول درغلي او د حاکم نوماندې په ګټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورن کړ او ویل د خلکو حق دی چې د عجیب خبره داده چې د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت وزیران په مطبوعاتي غونډو کې د زور او د خلکو د سرکوبولو خبرې کوي. نوموړي زیاته کړه چې هیڅ کورنۍ او بهرنی قدرت نشي کولای چې د خلکو د ارادې غوښتنو مخنیوی وکړي. هغه وویل د زور زیاتی چلاول نیرنګ او په درغلیو کې د لاس لرونکو کسانو ټول پروګرامونه خلکو ته روښانه شوي او پرې پوه دي. نشی کولای چې په دې توګه د افغانستان خلک له ماتې سره مخ کړي. د بالخولی اتم منور دا هم وویل چې زه او ملت مې د ازادۍ د حق غوښتنې د عدالت او د دیموکراسۍ د پلي کېدو په خاطر د یوې حسابونکې دسیسې سره مخ یو. زه او زما پلویان د وسلو د لېږدولو یو شمېر کسان د طالب او غیر طالب په نامه د بلخ چاربلاک چمتال په ولسوالیو او د ایرګنک په سیمه کې پرې خبر یو چې په پراخه توګه یو شمېر ناپېژندل شوو او پېژندل شوو ټاکلو کسانو ته غیر قانوني وسلې ویشل کېږي چې دغه کار خلک اندېښمن کړي دي. ښاغلي نور زیاته کړه چې دولتي کړۍ په ښکاره او پټه په داسې یوه ولایت کې بې امنیتیو ته لمن وهي او وسلې ویشي چې د مخدره توکو په منځه وړلو او د امنیت په ټینګښت کې د ښاغلي جمهور رئیس لخوا د هېواد د ویاړ ولایت بلل شوی و. هغه وویل مظاهره کول چې د خلکو مسلم حق دی. د کورنیو چارو وزیر غواړي چې د خلکو غږ په ستونه کې خفه کړي. د بلخ والي د څرګندولو په هکله مو هڅه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت سره اړیکې ونیسو ولی بریالي نه شوو. د 209 شاین قل اردو قمندان جنرال مراد علي مراد چې د مراسمو د برخه اخیستونکو څخه و ملي اردو ملي پولیس د شهیدانو او اتلانو د ویاړونو او میراثونو ساتونکي وبلل او په غیر مستقیم توګه د بلخ والي ته وویل هر ډول حرکت کول د هر ډول وسلې شتون د اساسي قانون او د شهیدانو دارمان خلاف عمل دی او په خپل سر حرکت کول هم یو جرم دی.
و امریدل چې د بلخ والي د کورنیو چارو پر وزارت تور لګوي چې په دغه ولایت کې د ناامنۍ لپاره کار کوي. دا په اصل کې چې د کورنیو چارو د وزارت سره موږ هڅه کوو ترڅو د هغوی عکس العمل راوخلو. خو د کورنیو چارو وزارت لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د بلخ د والي عطا محمد نور څرګندونه ردوي او هغه به اساس بولي او د افغانستان د امنیت ملي شورا او لوی څارنوالۍ ته دغه موضوع راجې کړی ده او لوی څارنوالۍ څخه غوښتنه کړې چې په دې اړه او د تورونو په اړه باندې تحقیقات وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د عطا نور دغه څرګندونې سیاسي انګیزه لري. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو د اداو زیاتوالي امریکا له یو حساس موقف سره مخامخ کړی ده. دا د افغانستان په اړه د امریکا د معتبر نیویارک ټایمز ورځپاڼې د مقالې عنوان دی چې تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي د تیرې دوشنبه په ورځ چې د انتخاباتو د رایو شمیرل تقریبا پای ته نږدې شول، په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری په همدې ورځ بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ته د وضعیت په اړه معلومات ورکړل او د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ته هم یو زغر د پیغام ورساو چې خپل بریالیتوب نه اعلانوي. ورسپنه وایي دا چې حامد کرزی په دغو انتخاباتو کې کافی اکثریت رایه ترلاسه کړي، امریکایي له حساس موقف سره مخامخ کړي. لیوی خو واشنگتن د اداري فساد او انتخاباتي درغلیو سره د جدي چلند تصمیم لري او په عین وخت کې نغواړي چې حامد کرزی چې کېدای شي د راتلونکو 15 کلونو لپاره بیا هم د هواد مشر پاتې شي خو باندې کړي. ورسپنه د لویو امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې بهرنیو چارو وزیره میرمن کلنټن او سفیر آیکنبری غواړي چې جمهور رئیس کرزی او دغه ملاتړ د درغلیو په اړه روان تحقیقات شند نکړي. د امریکا یو لوی چارواکی چې د خپل نوم له اخیستو یې ډډه کړې ورسپانې ته ویلي دي چې زموږ پیغام دا و چې د انتخاباتو کمیسیون باید پریښودل شي چې خپل کار په جدي توګه ترسره کړي. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چې ملګري ملتونه یې مرسته کوي د سه شنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس کرزی څه د پاسه 450 رایې ګټلې دي او کچېرې دغه نتیجه پخه شي نو حامد کرزی به له خپل لوی سیال ډاکټر عبدالله سره چې څه د پاسه 28 په سلو کې رایې ګټلې دوهم ځل انتخاباتو ته ضرورت ونه لري. خو هغه ادعا و چې وایي په ځینو مراکزو کې د حامد کرزی لپاره د رایو صندوقونه ډک شوي او یا ټولې رایې دته اچول شوي په دې وروستیو کې د امریکا حکومت اندېښمن کړی دی. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا لپاره ستونزه دوه مخه لري. که چېرې ښاغلی کرزی د دوهمې ریاستي دورې لپاره لوړه وکړي نو بې له شکه د انتخاباتي درغلیو شکایتونه د ده مشروعیت ته تاوان رسوي او امریکایي چارواکي غواړي جمهور رئیس چې هر څوک وي باید د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته اعتبار ولري. خبرسپانه د امریکایي چارواکو په حواله لیکي چې د انتخاباتي درغلیو په اړه د بهرنیو څارونکو د شکایتونو په زیاتوالي سره به ښاغلی کرزی نور هم بیزاره شي او له امریکا او متحدینو سره به د همکارۍ اراده کمزوري شي. یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي دي چې موږ به احتمالا بیا هم له حامد کرزی سره سروکار ولرو. یو بل امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز ته ویلي چې له دغه دلدل او منجلابه دی وتلو یو لاره کېدای شي دا وي چې حامد کرزی او پخوانی بهرنیو چارو وزیر ډاکټر عبدالله په خپلو کې سره جوړ شي او ډاکټر عبدالله د کرزی په نوي حکومت کې شامل شي. دغه چارواکي ویلي دي چې هر څوک د دغه سي یوې حل لارې فکر لري او که وشي نو دا به داسې وي لکه چې بهرنیو چارو وزیره هیلری کلنټن د اوباما په ګټه د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا د جمهوریت ریاست تیرو انتخاباتو ته له درې دوتی رشوه. نیویارک ټایمز د کارپوهانو له قوله وایي چې دغه سی او جوړجړی بیا د ډاکټر عبدالله لپاره چې په انتخاباتو کې درغلی غندلې شاید سخت وي. خو امریکایي چارواکي وایي کرزی کولای شي ډاکټر عبدالله په دې قانې کړي چې د والیانو انتخاب ورسره ومني او یا د پخوانیو قوماندانانو صلاحیتونه کم کړي او دا هغه مطالب و چې ډاکټر عبدالله یې د انتخاباتي مبارزو په محل خلکو ته وعده ورکولې. نیویارک ټایمز زیاتوي چې د امریکا حکومت په ظاهره لکه څنګه چې د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آیان کیلی د سه شنبه په ورځ وویل د انتخاباتي درغلیو د شکایتونو د بشپړو او جدي څېړنو غوښتنه کوي او په دې ټینګار کوي چې انتخابات باید خپل افغانانو او نړیوالې ټولنې ته اعتبار ولري. خو امریکایي چارواکي حتی په خصوصي څرګندونو کې هم دا خبره نشي تاییدولی چې ګنې په دغو انتخاباتو کې به داسې لوی درغلی شوي وي چې په مجموع کې د ټولو انتخاباتو اعتبار ساقط کړي. ورسپانه د دغو چارواکو په حواله وایي چې د درغلیو یو شمیر څرګند موارد شته خو داسې یو قضاوت چې ګویا په ټولو انتخاباتو کې لاس وهل شوی زیاتو څېړنو ته ضرورت لري.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یوې تحقیقاتي موسسې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو وړاندې شوي ریپورت کې پیشنهاد کړی دی چې ملګري ملتونه یوازینی با اعتباره اداره ده چې کولی شي په افغانستان کې د سولې په کوششونو کې د منځګړتوب فعال رول ولوبوي. دا ریپورت د فریدا په نوم سیاسي تحقیقاتي موسسې چې د نړیوالو بحرانونو په هواري کې د ملګرو ملتونو پر رول څېړنه کوي ترتیب شوی دی. په دې اړه نوریاس نوري ریپورت لري.
د افریدا په نامه د دغې اروپایي مؤسسې په راپور کې چې د نړیوالو کړکیچونو په هواري کې د ملګرو ملتونو پر رول تحقیقات کوي، د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندیز شوی دی چې د افغانستان له انتخاباتو وروسته دو موضوعاتو ته د خپلو کاري لومړیتوبونو په سر کې ځای ورکړي. لومړی په افغانستان کې په پوځي برخه کې د نړیوالې ټولنې پراخ رول د پر ملکي چارو تمرکز کړي، او بل د افغانستان د خارجي بحران هلته دی تر ډېر حده پر کورنیو اقداماتو تکیه وکړي. د دې ماسې په 215 مخیز راپور کې د نړۍ په دریو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو په هدایت د سولې د نړیوالو ادارو رول څېړل شوی دی. دا راپورټ د افریدا د ماسسې مشر پخوانی سویډنی ډیپلومات پیر جوري چې په ملګرو ملتونو کې د هیواد سفیر او د آرچ ساحل لپاره د ملګرو ملتونو استازی و، د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مونته وړاندې کړی دی. راپورټ د افغانستان د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې ترتیب شوی او په انتخاباتو کې د سرغړونو او د درغلیو په اړه پکې څه نه دي ویل شوی. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 نیټې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه درې پریکړه لیکونه تصویب کړي چې له مخې پر طالبانو او القاعده تعزیرات وضع شوي، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اجازه ورکړل شوې، او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه پرانستل شوی دی. د افریدا د ماسسې له دې راپورټ سره سم په افغانستان کې یوه ستره ستونزه په دې هیواد کې د دولت جوړولو لپاره د دې دفتر د هڅو او روانې جګړې سره په سیاسي ماموریت کې د درستې هماهنګۍ نشتوالی دی. د هغې جګړې چې د نړیوالې ټولنې پوځي ځواکونه په دې هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره پیل کړې ده. دا جګړه چې لومړی د تروریزم ضد مبارزې په چوکاټ کې پیل شوه، وروسته د طالبانو د بیا راټوکېدو او د هغوی د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په عملیاتو سره دوام وموند چې تر ننه پورې روانه ده. په دې راپورټ کې ویل شوي چې د وسلوالو په وړاندې په جګړه کې لنډمهاله اهدافو په دې هیواد کې د نظام جوړونې او د سولې له بهیر سره د ملاتړ د اوږدمهاله اهدافو هڅو ته زیان رسولی دی. په راپورټ کې په دې ټینګار شوی چې هر څومره چې په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو شمیر زیاتیږي، په هماغه اندازه د افغانانو مقاومت او نارضایتي ورسره زیاتیږي. په دې راپورټ کې ویل شوي چې که څه هم دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري قوې او د مالي منابعو د زیاتېدو تمه کوي، خو له ملګرو ملتونو هم غواړي چې یوه داسې لاره غوره کړي چې افغانستان د پرمختګ په لوري بوزي. د افریدا د مؤسسې په راپورټ کې راغلي چې ملګرو ملتونه کولای شي په دې نه آرامه سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې مهم رول ولوبوي. راپورټ په دې ټینګار کوي چې ملګري ملتونه د یوې بې پرې ارګان په توګه کولای شي په قانوني شکل د سولې په مذاکراتو کې منځګړیتوب وکړي، او هم د یوې سیاسي ستراتیژۍ د رامنځته کولو لپاره یوه زمینه برابره کړي. په راپورټ کې ویل شوي یوناما په اوسني محدود ظرفیت سره نشي کولای چې دغه درنه وظیفه سرته ورسوي. د افریدا تحقیقاتي مؤسسې په دې راپورټ کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتنه شوې چې ملګري ملتونه دې په افغانستان کې یو مهم ستراتیژیک رول په غاړه واخلي، د تماس ډلې د وګماري او لوړ رتبه ډیپلوماتانو او استازو ته د وظیفه ورکړي چې په دې برخه کې د تګ راتګ او د افغانستان د جګړې له ښکېلو خواوو سره د تماسونو له لارې د عملي ګامونه پورته کړي.
قضاوت ستاسو.
احمد شیبر د افغانستان په اړه د نړیوالو مطبوعاتو پاڼې راړولې دي، او د افغانستان په اړه د مهمو خبرو شو رپورټونو د ځینو برخو جزئیات وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې تر دې پوښتنې لاندې ولې د افغانستان وضعیت بدتر کړو مقاله خپره کړې ده، او په کلی کې کله چې امریکا او د امریکا ملاتړ یو پریکړه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره ډیر ځواکونه او مالی سرچینې برابرې کړي، ټول د دې معما پر ستونزو خبر وو. هغه مهال دوی دا هڅه ونه کړه چې ولسمشر کرزی وهڅوي چې په حکومتي ادارو کې اصلاحات راولي. دوی د افغان سیاستوالو د روزنې هڅې هم ونه کړې څو حامد کرزی ته په انتخاباتو کې یو مناسب او جدي سیال پیدا کړي. د ګارډین په وینا دا هم تر انتخاباتو مخکې څرګنده وه چې د حامد کرزی سیالان بل صحنې په هر شي، حتی که چیرته انتخابات دوهمې مرحلې ته هم ځنډ نه شي، بیا به هم کرزی برلاسی وي. د ورځپاڼې په باور اصلي ستونزه دا ده چې حامد کرزی له درغلیو پرته هم په انتخاباتو کې بریالی کېده، خو درغلیو دا معلومه کړه چې دی نه پر ولس ډاډه و او نه د ډیموکراسۍ پر سیستم، چې ظاهرا ځان د دې حکومتي بڼې لاروی ګڼي. د ګارډین ورځپاڼې په وینا لویدیز هیوادونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې دي د شویو درغلیو تورونه سپین شي، حتی که زمینه دې ته مساعدي شي چې انتخابات دوهم ځل ترسره شي. ګارډین ورځپاڼې بیا لیکي د افغانستان سیاسي وضعیت لویدیز په یوې دوې لارې کې راګیر کړی دی، او د افغانستان انتخابات چې هیاهوی خلق کړی دی د دغه هیواد وضع یې ښه څه چې نور هم پیچلې ده. د فارن پالیسی په نوم غربي خبرونه هم د ګارډین ورځپاڼې په څیر خبره خپره کړې ده، او لیکي چې درغلیو ستونزې زیاتې کړې دي سره له دې چې د ولسمشر کرزی د حکومت د مشروعیت لپاره انتخابات ضروري وو څو د خپل سیاسي او پوځي فعالیتونه د یاغیانو پر ضد منظم او منسجم کړي. خو په دغو انتخاباتو کې درغلیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه وضعیت نور هم مخلق کړی دی، نړیوالې ټولنې ته یې سرخوږی پیدا کړی دی. د فارن پالیسی د خبرونې په باور که چیرته نړیواله ټولنه د افغانستان د انتخاباتو په برخه کې د شک سوالونه زیات کړي، د طالبانو د تبلیغاتو تیشې ته به لاسته ورتېر کړي او په دې ډول به په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ستراتیژۍ ته سخت ګوزار ورکړي. بل پلو که نړیواله ټولنه د دې انتخاباتو نتیجې په پټو سترګو ومني، خلک به ترې خپه شي او طالبانو ته به یو شمېر کسان مخه کړي چې بیا به هم په افغانستان کې د لویدیځ ستراتیژۍ ته زیان واوړي. فارن پالیسی خبرونه بیا دا نتیجه اخلي چې د دې انتخاباتو تر ردولو د هغوی د نتیجو منل د لویدیځ په ګټه دي، ځکه چې غرب مجبور دی چې په راتلونکو کلونو کې له داسې حکومت سره سروکار ولري چې هم د افغانستان دننه او هم بهر اعتبار او مشروعیت ولري.
د خبرونې په دوهم نیمه کې اونیس پروګرام د ورکوشو عزیزانو لټون هم لرو، هڅه وکړئ چې قلم او کاغذ درسره وي او د تلیفون شمیرې نوٹ کړئ تر څو امکان لري چې د روزې په دې مبارکه میاشت کې ستاسو دعاګانې قبول شي او کم ورک شوی عزیزم پیدا شي. خو له هغې مخکې اته نیم بجې شوې دي، فرید هوټ سیفی را سره سټوډیو کې ده. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د بلخ د والی وروستۍ څرګندونې په کلکه رد کړې او هغه بی بنیاد او دروغ خبرې وبللې. پرون په مزار شریف کې د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د اتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې کې د بلخ والی د کورنیو چارو وزیر په دې تورن کړ چې دغه ولایت په حق له زهرجن تبلیغات کوي. د امنیت شورا ولسمشر او په کابل کې د ملګرو ملتونو ادارې ته له واقعیتونو لري تحریک کوونکي راپورونه ورکوي. د کورنیو چارو وزارت په خپل خبرې شوې اعلامیه کې نن ویل چې د وزارت د بلخ د والی تورونه سترې محکمې ته محول کړي سوې په اړه قانوني چلند وشي. د ناتو عمومي منشي سره له مشکلاتو د افغانستان وروستي انتخابات د خوالي په لور یو ګام وباله. د امریکا د دفاع وزارت وایي ناتو ځواکونه په افغانستان کې د څلورو امریکایي سرتیرو د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر وایي ایران باید د خپل اټومي پروګرام په اړه له نړیوالې ټولنې سره د واشنگتن لخوا د خبرو وړاندیز رد نکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وویل د اسرائیل د فیصلې چې په لویدیځ غاړې کې به د اوسېدو نور ځایونه جوړ کړي د نړیوال قانون څخه سرغړاوی دی. او د امریکا ولسمشر وایي ګران روغتیایي خدمتونه د امریکا په بودیجې کې د کسر اصلي ریشه ده.
د خبرون لنډیز مو له فرید هوټ سیفی څخه واورېده. د ایران د اپوزیسیون مشر میر حسین موسوی او د اصلاح غوښتونکو روحاني مشر مهدی کروبی دوه نږدې همکاران په تهران کې نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایراني چارواکو لخوا د هغو کسانو په وړاندې ځپونکي عملیات دوام لري چې د جمهوري ریاست په لاجمنو انتخاباتو کې د جمهور رئیس محمود احمدینژاد له بیا ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ له نوریاس نوری اورو.
ایرانی چارواکو د اپوزیسیون د غورځنګ پر مشرانو د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د مخالف مشر میر حسین موسوی، یو لوړ رتبه مشاور علي رضا بهشتي او د پارلمان د پخواني مشر اصلاح غوښتونکي مهدي کروبي همکار مرتضی الویری نیولی دي. بهشتي او الویری د سشنبه په ورځ نیول شوي دي. دوی د هغې ډلې غړي دي چې د اپوزیسیون لخوا ګمارل شوي او له انتخاباتو وروسته د تاوتریخوالي په ترڅ کې له بشر غړونو په اړه څېړنه کوي. امنیتي ځواکونو د سشنبه په ورځ ناوخته د کروبي څنګه د کروبي د ویبپاڼې مسؤول مدیر هم ونیو. له سیاسي زندانیانو څخه د دفاع د ټولنې دفتر چې اساس د ایران د بشري حقونو مخکښ فعال او د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی خیده هم تلاشي شوی او له هغه وروسته تړل شوی دی. داسې اندېښنې راپورته شوي چې دغه نیونې او پر دفترونو عملیات ښایي د اپوزیسیون د دغو دوو مشرانو د نیولو لپاره یوه مقدمه وي. دغو دواړو مشرانو د ولسمشر په توګه د محمود احمدینژاد ټاکنه په انتخاباتو کې د سرغړونو نتیجه بللې ده. د اساسي چارو کارپوهان وایي دا وروستۍ نیونې ښایي د چارواکو لخوا د موسوي او کروبي پر ملاتړو د فشار راوستو او د هغو د بیرولو لپاره یوه هڅه وي څو دوی ونشي کړی چې راتلونکې اونۍ د قدس د ورځې په لمانځلو کې مظاهرې وکړي. کروبي له خپل ملاتړو او نورو مخالفینو غوښتي دي چې د قدس په ورځ د مظاهرې وکړي. په دې ورځ د دولت لخوا د اسرائیل ضد مظاهرې هم پلان شوي دي. موسوی هم د سپتمبر په 15 نیټه په یو خبره کړي بیان کې د نور مظاهرو غوښتنه کړې ده. د مهدی کروبی زوی حسین کروبی د ازادي راډیو د فردا څنګه ته وویل چې د ایراني چارواکو لخوا دغه نوې ځپونکو عملیات د لپاره شوی چې زما پلار چې د چارواکو د اعمالو پر ضد اواز اوچت کړی او په زندانونو کې پر زندانیانو د جنسي تیریو رسوایی مطبوعاتو ته رابرسیره کړی ده او بیروي. هغه زیاته کړه چې کروبی کلک هوډ کړی چې فشارونو ته به غاړه کې نږدي. هر څه امکان لري چې پیښ شي، خو یو شی روښانه دی، کروبی په خپل دریز اټینګ ولاړ دی او هغه په خپل کار کې جدي دی. دا د هغه لپاره هیڅ مهمه نه ده چې څه بوته پیښیږي. د ایراني چارواکو لخوا د مخالفینو په وړاندې د غزپونکو اقدامات په داس حال کې تیز شوي چې د ولسمشر محمود احمدنژاد په ګډون چارواکو د هغو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده چې دوی د وروستیو قهرجنو مظاهرو مشران بولي.
د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مقامات وی په دغه ولایت کې یو عمومي کتابتون پرانستل شوی دی. له دې کتابتون سره یو افغان هم د کتابونو مرسته کړې ده. نور حال سیمه زموږ د خبريال پر ریپورت کې ورو.
د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور پر ریاست کې یو کتابتون د یو لک شپږ اویا زر امریکایي ډالرو په ټولیز لګښت د فراه ولایت د پی آر ټی ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا ورغول شو. دا کتابتون د دیارلس زرو توکو په شاوخوا کې بیلابیل کتابونه لري او ټوله ورځ د لوستونکو پر مخ خلاص دی. د فراه ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس فرید احمد ایبی په دې اړه داسې وایي.
نظر به علاقمندی خود فرایا و ریاست اطلاعات و فرهنگ
د فراه د شاریانو په لیوالتیا او زموږ د هڅو په پایله کې یو پراخ کتابتون د یو لک شپږ اویا زرو امریکایي ډالرو په لګښت په اساسي ډول په فراه ولایت کې ورغول شو او د اوس لپاره دیارلس زره توک کتابونه پکې موجود دي. همداشان څلور زره شپږ سوه توک کتابونه د فراه د ښار د یو تن اوسیدونکو لخوا دا کتابتون ته ورکړل شوي دي. بیا هم ښاغلی ایوبی،
کتاب هایی که داریم در حدود 4600
کم کتابونه چې موږ یې لرو څلور زره شپږ سوه توکي د فراه ولایت یو علمي شخصیت څرنوال ګل احمد د سوغات په ډول زموږ سره مرسته کړې ده او د اوس لپاره موږ دوه سالونه لرو او هره ورځ د پنځوسو تنو په شاوخوا کې ښځینه او نارینه لوستونکي دلته د لوست لپاره راځي. د فراه شاریان په خاص ډول ځوان پور د کار دوی د علم او پوهې د کچې لوړولو لپاره یو بارزښت او اړین ګام بولي. تراجدین یو تن کتاب لوستونکی په دې اړه داسې وایي
چې د کتابخانې ګټې خو ډېرې دي او داسې چې موږ د هغه څخه کولای شو ډېر معلومات ترلاسه کړو. په هر شي په باره کې موږ وغواړو معلومات وغواړو، کولای شو د کتابخانې څخه استفاده وکړو. دلته چې فراه کې تقریبا دوی کتابخانې شته، یو په معرف کې دي او بل په کتابخانې هم د اطلاعات فرهنګ ده. او په هغې کې داسې کتابونه نشته چې موږ ډېر د هغه څخه د اوس په وخت کې استفاده کړو. نو موږ د کسانو د ارزو لرو چې تر څو داسې کتابونه موږ ته راوي چې موږ د هغه څخه په ښه توګه استفاده وکړو.
د همداشان ځینې نیوکې او وړاندیزونه هم لري او وایي چې باید تر دې هم ښه کتابونه دغه کتابتون ته راوړل شوي وای.
هغه داسې کتابونه کومک کړی دی چې زموږ په ګټه نه دي. تقریبا ټوله داسې کتابونه دي چې زموږ تر سوی ډېر لوړ دي او یا داسې کومکونه کړي دي چې هغه مثلا درې څلور جوړ کتابونه کومک کړی دي. هغه ټول د یو مؤلف دي، د یو چا چاپ کړی دي. مثلا درې څلور کتابونه دي، هغه درې څلور ځلې درې راوړي دي. نور داسې په ډېره توګه نه، مثلا د هر بخش څخه چې دي کتابونه ډېر
د کتابو او پوهنې سرچینو نشتوالی د فراه ولایت د پوهې د مینهوالو مخ ته یو ستره ننګونه بلل کېږي. د کارپوهانو په وینا دغه شان کتابتونونه پرانستل کولای شي چې دغه ستونزه څه ناڅه حل کړي. احمد شاه فطرت، ازادي رادیو، فراه ولایت.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړي او هلته ځان رجستر کړي. www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي web@rferl.org.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اورئ. د خبرونو رپورټونو مطالب هم دومرو اواز اوس هم ونیس پروګرام اورېدو ته تاسو را بولم. دا ورکوښو عزیزانو د لټون پروګرام.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
ازادي رادیو مینوالو سلامونه مې ومنئ. پا په دې هیله چې د روزي د مبارک میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي. دا دی بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شوو عزیزانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، کوم ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، او همداراز کولای شئ چې موږ ته لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوئ نو کولای شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ: 00 3 2 1 4 1. ګرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو ټول پروګرامونه د انټرنیټ په دې پاڼه کې وګورئ او واورئ. د انټرنیټ پاڼې آدرس ده www.azadiradio.com. په دې انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم واورئ، او همداراز کولای شئ چې تازه خبرونه او ښکلي عکسونه وګورئ. په دې انټرنیټي پاڼه کې تاسو کولای شئ چې د ورکو شو عزیزانو پروګرام هم واورئ. ګران دوستانو، راځو شو د پروګرام پیل ته. په دغه پروګرام کې راځي چې داسې یو پیغام هم واورو کوم چې یو اوریدونکی ازادي راډیو سره لیږلی دی او ویلي دی چې له کورنۍ څخه ورک شوی دی. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا هم د ګران اوریدونکي هغه پیغام چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. غوږ شو ورته.
الو، السلام علیکم. زه زین الله د هلمند د ولایت د زرجت ولسوالۍ اوسېدونکی موس په ایران کې د مسافرې شپې ورځې سبا کوم. که چېرې زما ورونه زما په اړه غواړي چې یعنې د تلیفون شماره پیدا کړي، زه خپل شماره ورته وایم. که چېرې قلم و کاغذ ورسره پر قلم و کاغذ دې ولیکي، که قلم و کاغذ نه وي ورسره پر مځکه دې ولیکي. 0 9 1 3 5 5 5 3 8 9. بیا ورته وایم 0 9 1 3 8 5 5 5 8 9 98 9 8. اخیری کې نه دی، 8 دی، 98. والسلام.
ګران دوستانو، تاسو ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام ته غواګیاست. ډیر اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کوي او خپل تلیفوني پیغامونه د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدي. خو د یادونې وړ ده چې ټول دغه پیغامونه په یو وخت موږ نه شو کولای چې پاره یې کړو. تاسو ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ، په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام واورئ. هلته به ټول هغه خپل پیغامونه واورئ په کومه کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ګرانو دوستانو، راځئ چې په نننی پروګرام کې یو څو پیغامونه واورو. دا هغه پیغامونه دي چېرته چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. کیدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم عزیز یا دوست وي.
زمان لاره چین خبره کوم د عبدالباقی عزیز نه ورو د 5 کال راځي چې ورو دی چې په نوم بسم الله وي. ایران له کله دی لا 5 کال مو سفر ته نه ته کړ. هر چا ته پاتې یا د خپل د نظر راوي نو ما دې په دا لمبر باندې ټلیفون او چې 0 3 4 2 2 3 1 1. والسلام.
السلام علیکم. زه سمیلا د ازادي راډیو کارکونکو ته سلام علیکم. زما ورور مجیلا نومې چې په ایران په شیراز ښار کې ورک دی، د پلار نوم دی نورعالم، ولایت لغمان، رساله علی شان. په دغه لمبر باندې که چا د مجیلا د خپله د ما اواز اوري یا نور دوستان یاران دوستان اواز اوري، په دغه لمبر دې مونږ ته خبر راکړي. 0 3 2 5 2 1 5. والسلام.
الو، السلام علیکم. زه سیلانی غد فلمند گرمشیل ورسوالی د ازرجب ټلیفون کوم. اوسیدونکو د کوچنی دروازه شاه د جیرو خان اکا د چاویه د سیدانو زما ورور دی عبدالولی هغه ولید دیلانی هغه چې لوښه وراره دی په عمر د اولس کالو دی دا شپږ میاشتې کېږي دی د کور څخه نه درکه سوی دی خرجته یې د کور څخه بدل سوی دی که چېرته طالب ګیر کړی وي د چارواکي په نامه یا چارواکي د طالب په نامه ګیر کړی وي نه دی طالب دی نه چارواکی که چېرې دی زما غږ اوري یا طالب وي که چارواکی دی ته ما سره په دې شماره تماس ونیسي صفر صفر دوه نوي درې سوه درې دېرش اته اویا څلور اووه صفر څلور یو بله شماره زموږ صفر صفر دوه نوي درې دېرش یو اته صفر شپږ یو اووه یو صفر دا د پاکستان شمارې زموږ.
الو سلام علیکم، زه د افغانستان د ازرجو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو اخښی دی، ما دریم نومېږي، څلور کاله کېږي چې دی په نشه اخته سوی دی. که چیرې چا ته درک معلومي، که چیرې دغه ټلیفون دی خپله هاوري، په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي. صفر نه سوه دیارلس اته سوه څلور پنځوس شپاړس شپږ دېرش. زه بسم الله د یزه ټلیفون کوم. زما اخښی دی، څلور کاله کېږي چې دی په نشه اخته سوی دی، ورک دی. که چیرې دی دغه شماره یا دغه خبرې دی خپله خاورې، په دغه شماره دی ما ته ټلیفون وکړي. سلام علیکم.
الو سلام علیکم، زه فایده د ضلع چاغېږي د جنګله خبره کوم. زما یو انډیوال دی چې بورجان نومېږي، تقریبا یوولس کال یې کېږي چې د کور څخه نه درکه سوی دی په نیمروز کښې. که چېرې دده په اله څوک معلومات لري، موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. صفر صفر دوه نوي اته سوه پنځه ویشت پنځه سوه دوه ویشت پنځه سوه درې نوي. شمېره یو وار بیا تکراروم: صفر صفر دوه نوي اته سوه پنځه ویشت پنځه سوه دوه ویشت پنځه سوه درې نوي.
سلام علیکم، زه د اسلام آباد د کابل نه خبرې کوم. ما یو کوری ده غازی نومېږي، څلور پنځه کاله مخکې کابل ګاډی نر پښتون اوسینی مارکیټ نه درکړه سوی ده. که چا ته معلومات وي یا دی د خپل غږ اوري ته کور ټول پسې شوشکې ده، په دغه نمبر زه مونږ سره تماس ونیسي. صفر واویه نوي اتلس پنځه سوه یو پنځوس صفر واویه نوي پنځلس پنځه سوه یو پنځوس وسلام.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروګرام له ازادي رادیو څخه اورئ.
الو سلام علیکم، زه بسم الله د ایران د یزه ټلیفون کوم. زه د هلمند د ازرجو د ولسوالۍ د نوي کلي اوسېدونکی یم. زما نور دوه انډیوالان هم ورک دي، لکه خدای نظر لاله د لیجی او زین الله د افغانستان د ملانۍ ماخون راره. که چیرې د ایلان دوی اوري، په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي: صفر نه سوه دیارلس اته سوه څلور پنځوس شپاړس شپږ دېرش. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه مولوی موسی جان د کوټې خروټ آباد څخه ستاسو سره غږېږم. زموږ یو ملګری په نامه د ملا میرزا چې تقریبا نه کاله کېږي د خپله کوره نه درکه دی. اصلي ځای زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ د چلکور د منطقې د حبیبالله اکا د کلي اوسېدونکی د حاجي وته کاکو زوی دی. که ملا میرزا زما غږ اوري یا د ملا میرزا په حال نور خلک خبر وي، نو بیا دې زموږ سره په دې شماره باندې ارتباط ونیسي. د کوډ نمبر صفر صفر دوه نوي صفر درې صفر دوه درې اته څلور درې اته شپږ څلور. شماره یو ځل بیا: صفر صفر دوه نوي صفر درې صفر دوه اته دېرش څلور سوه اته دېرش څلور شپېته. والسلام.
السلام علیکم، زه محمد هاشم د محمد افضل زوی د کندوز ولایت د تشتیاشید ولسوالۍ فلحال د پاکستان څخه خبرې کوم. د ضلع چکواره زما دوه کاکاګان دي چې یو نوم دی ګل خان او د بل نوم دی علی خان. دا واته نه کاله کېږي چې نه درکه سوی دی، موږ ته معلومات نشته. که چېرې خپله دوی زما خبرې اوري، دوی ته څه معلومات یې، نو موږ ته دې هم په دغه شمېرو زنګ ووي. او که بل چا ته معلومات یې، نو موږ ته دې هم په دغه شمېرو زنګ ووي. د افغانستان شمېره ده: صفر اووه اویا شپږ پنځوس یو اویا درې پنځوس یو. او د پاکستان شمېره ده: صفر درې سوه دوه اته اویا اته څلوېښت اووه سوه څلور شپېته. وسلام.
زما مشایې ده کوټي د سرخابه څخه زما د اکا زوی په نامه د رحمت الله چې دا یوولس کاله کېږي ورځ کې د طالبان په اول انقلاب کښې په هر چا ته بره کې ما ته دې په دغه ټېلېفون شماره باندې زنګ ووهي 0-2-1-8-1-9-5-3-3 بل نمبر مې دی 0-3-3-3-9-4-8.
سلام علیکم، زه د پاکستان صوبه بلوچستان د کوټ د سمنګلی روډ بشیر باوړی د بارزو د کلي څخه نجمه چکزی خبرې کوم. زموږ یو دغه دې ملګری دی، ملګری وبوله یا د کوم سړی مې دی، لال نمیږي، د محمد شفیق او د محمد صدیق ورور دی. کار چا ته دغه معلوم دی، لس کال کې شورک دی، نو دوی دې مسه په دغه نمبر باندې رنګ وکړي 0-3-2-1-9-3-4-2-1. سلام علیکم.
سلام علیکم، زما ورور دی چې لاس نمې چې دا دوه سورک شوی دی. زما کوم په دغه هسې دی ټېلېفون شمېره چې دی زنګ راوړي 0-0-2-9 3-2-3 او 0-0-8.
زه مولوی سردار محمد د زابل ولایت مرکز قلات نه خبره کوم. زموږ یو قریب ورک ده نقیب الله نمېږي، د حمید الله زوی ده، یو ورور یې رنت الله نمېږي، د زابل ولایت د مرکز قلات د کشانو د کلي اوسېدونکی ده. دا 8 کاله کېږي چې ورک ده، که هر څوک زده په ژوند معلومات لري او یا دی په خپله زموږ دا اعلان اوري، موږ سره په دې نمبر ټېلېفون وکوي 0-0-2-9-5-3-4-6-7-0. والسلام علیکم.
السلام علیکم، زه خیر الله خیرخوا خبرې کوم. زما یو تره چې بارام جان نومېږي، اصلا د لوګر ولایت د ادر ولسوالۍ د خروټو د کلي اوسېدونکی ده. فعلا د ثوابۍ د برکې کیم د خروټو د کلي نه په 1438 هجري شمسي د رمضان المبارک د میاشتې نه دوه ورځې مخکې نه درکه شوی، که هر چا ته معلومه وي. د مسلمانۍ او مهربانۍ له مخې دې په لاندې شمېرو تماس ونیسي 0-3-2-3-9-2-8-0-6-1. دا بله شمېره هم ده 0-3-4-4-9-2-0-0-6-1. دا سړی تقریبا 60 کال عمر لري، جګ نری قد لري، په یوه سترګه مایي پاده او شنه بونډۍ ږیره لري. که هر چا ته معلومات وي نو په دغو شمېرو دې زنګ ووهي. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0-2-9-28-0-6-1. دا بله شمېره 0-4-9-40-60-6-1. مهرباني. سلام علیکم.
زاجنی احمد د غزنی ولایت د ناویلی ولسوالۍ چې اوس په سعودي عرب القسیم کې قرار لرم. تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او د روزې مبارک میاشتې مبارکي وایم. هیله مو ده چې قبول یې کړي. بعد السلام، زموږ له کوره تقریبا 3 کاله مخکې یو هلک بې درکه شوی دی چې نوم یې فیض الحق او د پلار نوم یې عجب خان ده. نو که په دې اړه هر چا ته معلومات وي موږ ته په دې نمبر زنګ ووهي 0-0-9-6-6-5-5-8-0-2-1-0-4.
هلو، سلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکي او اورېدونکو ته سلامونه وایم. تاسو ته سلام. زه ګلمار جسروخان زوی د پاکستان شي خبرې کوم. د ما یو ورور ده ګل محمد نومېږي، مشغول په مخه ده. تنه کله کېږي چې ورک دی، څه معلومات یې موږ ته نه کېږي. دا اعلان که دی په خپله اوري او یا د ملګري انډیوالان اوري، نو په دې نمبر دې را سره تماس ونیسي 0-3-0-5-5-9-3-5-9. نمبر در ته بیا هم تکراروم 0-3-0-5-5-9-3-5-9. په ټام سلطان خیل ده په دې لمبر در سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. زما یو ورور دی د خانیغه په نامه چې د څوارلس کاله کېږي د خپله کوره نه درکه دی. د طالبانو په هغه اول رژیم کې د خپله کوره نه درکه سوی دی. د ګل محمد زوی د د قیصاد د ولسوالۍ د چلګزي د کرې په کم بابو کرځی زه خپله غلام قادر ورور یې خبرې کوم. که چیرې دی زما غږ په خپله یې اوري یا کوم بل دوست ده په هکله معلومات لري ما ته دې په دې لمبر زنګ ووایي. 0-5-5-4-8-2. والسلام.
بلې سلام علیکم. زه تاسو خان صابری د هلمند ولایت د واشیا د ولسوالۍ د خبرې کوم. زما یو خوری چې د عبدالسلام په نامه دی دا دوې میاشتې کېږي چې د کور ته نظر رسوئ. که چېرې د چا ته یې معلومات شي او یا د خپله زما آواز اوري نو هیله کوم چې کور ته راشي چې پلار یې په شهادت رسېدلی وي. او که چېرې یو چا سره وي بیا چې په دغه نمبر باندې زنګ ووهي 0-5-4-8-3-4-4. سلام علیکم.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ګران اوریدونکو، په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه د آزادی راډیو په اوتومات ماشین کې پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ. د نن ورځې پروګرام همدومره، تر بل پروګرامه مو الله مل شه. کولی شئ چې آزادی راډیو د سهار له ونه د ماښام تر اووه بجو پورې واورئ. آزادی راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربان زمانه بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا شان بده سرگنشی او گلشان بده سرگنشی بخندا بدر تجن شي دا ټوټي ټوټي قومونه دا بیا سره پیون شي دا بلسون دی ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماتی او دے ظالم غرور بماتی پر قسمت غمون جاتی دعا گانے برا ٹولے بغنڈے دے ہر پاچی آفلا بشید امن گلوں کے روانہ افغانستان دبلال خوگا